دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د مذاکراتو نهم دور د خبرو لپاره قطر ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې خلیلزاد به په دوحې کې له طالب استازو سره تر لیدنې وروسته کابل ته ولاړ سي او د افغان حکومت له مشرانو سره به د افغان سولې په بهیر په اړه خبرې او مشورې وکړي او د بین الافغاني خبرو د چمتووالي لپاره به وهڅوي. د افغان سولې په اړه د نهم سفر تر پیلېدو مخکې زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکل دي چې اوس بیرته روان یم، لومړی به دوحې ته ځم تر څو هلته پاتې مسایلو باندې خبرې وکړو او نهایي کړو. موږ چمتو یو، اوس ګورو چې طالبان چمتو دي که یا دا. په داسې حال کې ده چې طالبانو دا مهال د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. په همدې مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د حکومت د خوا د مذاکراتي پلاوي د نومونو نه اعلانول تر پوښتنې لاندې راوستي. نوموړي ویلي دي چې د پلاوي د نومونو نه اعلانول د اختلاف او یا د کومې زورواکې کړۍ په لاس کې دي. په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت وایي چې دوه امریکایي سرتیري په یو پیښه کې وژل شوي دي. د کاتب ملاتړ ماموریت په یو اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ چې خبره شوې ده ویل شوي چې دا دوه سرتیري په یو پیښه کې وژل شوي دي. د سرتیرو هویت او د پیښې دقیق ځای او څرنګوالی نه دی ښودل شوی. پر دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د امریکا د وژل شوو سرتیرو شمېر 14 ته رسېدلی دی. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیر دیره دي چې افغان ځواکونه روزي، تجزیوي او سلام مشورې ورکوي. د امریکا ولسمشر وایي چې د امریکا هغه پالیسۍ په بدلولو باندې غور کوي چې په امریکا کې زیږیدونکو ماشومانو ته د امریکا تابعیت ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د هغه دره هغو ماشومانو ته د امریکا تابعیت په نه ورکولو باندې غور کوي چې مور او پلار یې د امریکا اتباع نه وي او یا په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلي وي. ولسمشر ټرمپ په سپینې ماړۍ کې خبرونه ته وویل
where you have a baby on our land, you walk over the border, have a baby, congratulations, the baby is now a US citizen. We're looking at it very very seriously.
مش په دغه موضوع په ډیر جدي توګه غور کوو. زه په امریکا کې زیږیدونکو ماشومان ته د تابعیت حق ورکول یادوم. هر څوک چې وغواړي دلته راسي او زموږ په مځکه ماشومان وزیږوي، هر څوک چې د سرت نه په دې خوا راواوړي او معصوم ماشوم وزیږوي نو هغه امریکایي سي. دا د منلو وړ نه ده. ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دورې کې د کډوالو په اړه سخته تګلاره پلي کړې ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا په اساسي قانون کې هر هغه ماشوم چې په امریکا کې پیدا سي د امریکا د تابعیت حق لري. د شمالي کوریا لپاره د امریکا یو لوړ رتبه استازي سیول ته تللی او داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د مقاماتو سره به د اتومي وسلو پر باب خبرې چې ډېره موده ځنډېدلې دي بیا شروع کړي. خبر تفصیل په دې راپور کې و.
د روسي پارلمان ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په مسکو کې د ډله ییزو لاریونونو تر شا د متحده ایالاتو لاس دی. د دغه هیواد د پارلمان غړي چې د رخصتۍ څخه بېرته راستانه شوي د دوشنبې په ورځ په یوې غیر معمولي غونډه کې لویدیز په دې تورن کړ چې په روسیا کې د لاریونونو ملاتړ کوي تر څو له دې لارې د روسیې ټاکنې چې د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي اغېزمن کړي.
یو امریکایي چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې په یمن کې یاغیانو د سه شنبې په ورځ د امریکا یو ډرون الوتکه راغورځولې ده. دغه چارواکي د خپل نوم د نش څرګندولو پر شرط وویل که څه هم د ډرون الوتکې وشتونکي غوڅیان دي خو هغوی ته د توان ایران ورکړی دی. راپورونه وایي چې د ډرون د راغورځولو دپاره د مځکې سره په فضا کې وشتونکي توغندۍ استعمال شوي دي. د ډرون الوتکې د راغورځولو دغه تازه پیښه په داسې وخت کې سوي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی او د منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر کینټ فرانک مکنزي د بهاري لارو د خوندیتوب لپاره یو ائتلافي ځواک د جوړولو لپاره په سیمه کې موجود دی. بارین، استرالیا، برتانیا او د امریکا د سمندري لارو د خوندیتوب لپاره په ائتلافي ځواک کې هم شامل شوی دی. او په ماليزیا کې مش د هند یو اسلامي مبلغ زاکر نایک په یو خپل جنجالي بیان معافي غوښتي ده. خو د ماليزیا وایتونو د هغه په ولسي ویناو بندیز لګولی دی. ډاکټر ذاکر نایک په هند کې د پیسو د قاچاق یا وینځلو باندې تورن دی او دغه پر ضد دوسیې هم درج شوي دي چې له وجې د څه مودې راسې په مالیزیا کې اوسیږي. د برتانیا خبري اژانس رویټرز لیکلي چې ذاکر نایک په یوه وینا کې ویلي وو چې په مالیزیا کې هندوان په هند کې د مسلمان اقلیت مقابل کې 3 ځله زیات حقوق لري. دا او خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. قدر من اوریدونکو اوس پام کړی د دې خبرونې لمړی رپورټ ده. د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد ل طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نه هم پړاو سفر ته وتلی او ویلی دی چې د دې سفر لمړنۍ ایسارتیابای په دوحه کې وي. د بلې خوا ځینې پخواني طالب چارواکي وایي چې په دې ځل خبرو کې به په هغو مسایلو خبرې وسي چې دواړه خواوې له خپلو مشرانو سره له سلا مشورو وروسته مطرح کوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره په خپل هم سفر وتی. هغه به د دې سفر په پیل کې دوحې ته لاړ شي. په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې په واشنگټن کې د ګټورې اونۍ او خپل ادارې ته د معلوماتو له ورکولو وروسته بیرته په خپل مسیر راغلی یم. لومړنۍ سارتیا به دوحه کې وي، چیرې چې به پاتې مسایل بشپړ کړو. موږ تیار یو، وګورو چې آیا طالبان هم تیار دي. پخوانی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا چې په کابل کې د طالبانو د دوحې د سیاسي د دفتر پخوانی مسؤول سید طیب آغا د پلار فاتحه اخیسته وایي چې په نهم ځل مذاکرات کې به په پاتې مسایلو خبرې وشي.
نهم دور چې دی په هغه کې ته خبرې پاتې دي. البته هغه خبرې دي چې مشورو کې څه تغیر او تبدیل راغلی دي، دغه تغیر او تبدیل په بنا باندې باندې خبرې د پاتې دي چې هغه بیرته توافق باندې وسی. نو هغه خبرې پاتې دي، په هغه خبرو باندې کېدای شي چې ژر توافق وسی، بیا به کېدای شي چې توافق نامه به امضا شي.
حقیقت نامه خو ټول جزئیات ټول مسله پکې حل شوی ده، هغه کې تشویش نه ده پاتې.
دا ډول په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د ټیم د غړو د نمونو پټ ساتل یا د اختلاف لامل دي او یا هم ځانګړي کړي په واک دي. په وینا یې داسې ټیم بیا د سیاسي جهاتونو مشترک ټیم نه دی او د فیصلې واک بنه لري. خود طالب وایان دغه خبرو ته افغان حکومت خبرګون خدلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې 15 کسیز پلاوی ټاکلی دی.
دولت افغانستان 3 هفته قبل بعد از مشورات های گسترده با طرف های زی داخل هیئت 15 نفری مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح با طالبان انتخاب کرده. این هیئت از تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی برخوردار بوده و آمادگی های کامل را برای قرار گرفتن در پشت میز مذاکره دارند.
امریکایي پلاوی له طالبان سره تم پړاو د اگست په 12مه پای ته رسولیو. تیر جمعه ولسمشر ترامپ خپل لوړپوړو چارواک سره افغانستان د سولې د خبرو پر مختګ هم اوریدلې دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د سولې د مذاکراتو وروسته هم دوی پر افغانستان څار کوي. ښاغلی ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې دوی په هیچا باور نه کوي او افغانستان لا هم یو خطرناک ځای دی. په دې باره کې د رپورټ تفصیل وحید فیضي تاسو ته درکوي.
ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو سره د سولې په حق له خبرې ښې روانې دي او په تمه دي چې څه نتیجه ورکوي. خاغل ترامپ وایي چې دوی په پام کې لري د افغانستان څخه یو شمېر ځواکونه وباسي خو هلته به حضور ولري.
اوس موږ له افغان حکومت سره خبرې کوو، له طالبانو سره مذاکرات کوو و وګورو چې څه کېږي. زه وایم د طالبانو دا خوښه ده چې له موږ سره جګړه بنده کړي. هغوی ډېر څه بایللي دي خو موږ به وګورو چې څه کېږي.
له ولسمشر ترامپ نه پوښتنه وشوه چې په روانو مذاکراتو کې پر طالبانو باور شته دی. هغه وویل چې پر هیچا باور نشته او داسې ښکاري چې افغانستان د ترهګرۍ هارورډ پوهنتون دی. د امریکا ولسمشر ترامپ خپل هغه خبره تکرار کړه چې که وغواړي په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي.
خو یاد ولرئ چې افغانستان یو ستونزمن ځای دی. پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان له کابله په روسیې بدل شو. همداسې وشول. شوروي اتحاد د افغانستان له کابله په روسیې بدل شو.
ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر اوږد مهال حضور انتقاد وکړ او وی ویل چې امریکایي عسکر هلته د پولیسو دند ترسره کوي. خاغل ترامپ دا هم ویل چې په دې پوهیږي چې طالبان د افغانستان د حکومت درناوی نه کوي او په دې هم پوهیږي چې طالبان او د افغانستان حکومت له ډېر مودې راهیسې له یو بل سره نه جوړیږي. یو شمېر څېړونکو وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د ترهګرۍ ضد مبارزې سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس بې ثباتي نور هم زیاته کړه.
امریکایانو واقعا د ترهګرۍ له منځه وړلو نیت نه درلود. کله چې هغوی افغانستان ته راغلل دلته یوازې د طالبانو او القاعده ډله فعاله وه. اوس دوی په خپل وای چې دلته شل ترهګر ډلې فعالیت کوي. هغه وخت ترهګر یوازې په څو ولسوالیو کې ول، اوس په ټول افغانستان کې ترهګر ډلې مرکزونه لري.
تر دې مخکې هم ولسمشر ترامپ ویلی وو د سولې مذاکراتو بریالی کېدو څخه وروسته غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم کړي، خو هلته به مؤثر استخباراتي حضور ولري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کونړ چارواکي وایي په تیرو اتو ورځو کې د پاکستان له اړخه د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې له 200 ډیر توغندې وشتل سوي دي. د بلې خوا د ننګرهار د ملي امنیت اداره وایي د ازادۍ د سلیمې کلیزې په ورځ په جلال آباد او ولسوالیو کې چاودنې د پاکستان په دستور سوي وي.
د چارواکو وینا ده چې له پاکستانی اړخه پر کونړ وشتل شوو مرمیو د سر زیان نه دی اړولې. د کونړ والی عبدالستار میرزکوال وایي تیرو اتو ورځو کې د ډیورن کرخې لاغي غاړي 200 راکټي او توپچي بریدونه شوي.
تو ورځو په جریان کې د دوی راکټي بریدونه، توپچي اندښتونه نهایت زیات شوي دي، خصوصا د شلتن په ولسوالۍ نه په دغه درې ورځ کې 200 پایر انداخ شوی. خو الحمدلله د خدای شکر ادا کوم، یو کورنۍ نلګېدلی ده چې هغه هغه مواشي د منځه تللی دي او نور داسې جاني تلفات نه لري. په دې برخه کې مو معین اقدامات کړي دي. امنیت شورا ته هم لیکلی رپورټ او ایمیل استولی ده، وزارت خارجات هم استولی ده، ورګانه محلي ته هم استولی ده.
هغه وایي دغه مرمۍ په دانګام او شلتن ولسوالۍ ولګېدلې دي. که څه هم د پاکستان حکومتي ادارو د دغو بریدونو د کېدو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویل چې د ډیورن پر کرخه هغه وسلوال په نخښه کوي چې پر پاکستانی پوستو ډزې کوي. تیر نه کلونه په وقفي ډول پر کونړ دغه ډول بریدونه کیږي. د کونړ والی وای په همدغه دانګام کې تیر شپه 02 ځانګړو ځواکونو توپچی بریدونه کړي چې د طالبانو دوه مرکزونه لمنځه وړي او طالب غاړي ته مرګ جوړ لمړولې.
د شپنی عملیات د سپارچار لخوا تر سره سو موږ د خداتونه دغه په نتیجه کې تر اوسه اطلاع دادې 15 کسان د منځه تللې دي او شپږ زخمیان دي.
په گاونډي ولایت ننګرهار کې بیا د ملي امنیت ادارې ویلي چې د ازادۍ سلمي کلیزې د نمانځنې په ورځ جلال آباد کې شوې چاودنې د پاکستان هیواد په دستور شوي او د دوی په باور هغه هیواد ته وفادارو ډلو کړي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي
بلشکری طیبه د خپل یو پاکستانی ترورستی شبکه ده چې هغه په دنیا او شاوخوا کې مثلا فعالیت لري. داعش چې هغه خپل یو خارجي پدیده او بهرنی ترورستی شبکه ده، نه جنود خراسان او د شنور القاعده، هغه دغه د استقلال ورځ
دا ازادۍ ورځ د مراسمو په ورځ یوازې جلال آباد کې 14 چاودنې شوې وې چې لږ تر لږه 130 کسان پکې ټپیانو. د ننګرهار والی وایي په دغو چاودنو کې لاس لرونکي ځینې کسان نیولي او د نورو د نیولو پسې هڅې روانې دي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې مذهبي مرکز یا واتیکان ویلي دي چې د یوې استرالیایي محکمې د هغه حکم پر خلاف عالي محکمې ته د خواست کولو نیت لري چې په کم عمره ماشومانو باندې د جنسي تیری په جرم یې تیره ورځ د کاتولیک فرقې د پخواني ستر پادری کاردینال جورج پیل په باب صادره کړې وه، خو د محکمې تر پریکړې پورې به نوموړی په زندان کې پاته وي. لرم څخه د امریکا جغ د خبریالی سبرینا کاسل فرانکو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
واتیکان اعتراف کړی چې یوې استرالیایي محکمې د کاتولیک فرقې د دغه 80 ستر پادری کاردینل په اړه مخکنۍ پریکړه توشیح کړې. کاردینل جورج پیل پر دوو ماشومانو باندې چې عمرونه یې د 14 کلونو په شاوخوا کې و 4 کاله مخکې د جنسي طور په جرم باندې 3 کال په پسرلي کې ونیول شو. د استناف د محکمې د حکم له مخې نوموړی باید په محبس کې. د واتیکان د یو مطبوعاتي بیان له مخې چې د چهارشنبې په ورځې فورم کې خپور کړی، کارډینل جورج پیل خپل ځان بې ګناه ګڼي او عالي محکمې ته د خواست حق لري. په بیان کې ویل شوی چې مدافع وکیلان باید په غور او زیر د محکمې د قضاوت له مطالعه کولو وروسته پریکړه وکړي چې د استرالیا سترې محکمې ته د نظر رسانی لپاره خواص وکړي او کنه.
As the proceedings continue to develop, the Holy See recalls that the cardinal has always maintained his innocence throughout the judicial process.
دا پرم کې د کاتولیک فرقې د مذهبي پښوا پاپ فرانسیس د مطبوعاتي وهان ماتیو برونی غږ دی. نوموړی وایي په داسې حال کې چې په عدلي برخه کې کاروایی جاری ده، هولي سي یا د رومن کاتولیکانو مقدس مقام د استناف د محکمې د حکم احترام کوي او مني، خو جورپیل په خپله بې ګناهۍ اصرار کوي. کارډینال جورپیل چې د استرالیا تابعیت لري دغه هیواد د کاتولیک کلیساګانو د محلي چارو مسؤل و. د سې شنبې په ورځ د وکتوریا د ایالت د استناف محکمې درخواست رد کړ او حکم یې وکړ چې درې کلونه باید په محبس کې تیر کړي. د قانون لمخې مدافع وکیلان عالی محکمې ته د خواست کولو لپاره اته ورځې فرصت لري. جورپیل چې د 1990 میلادي لسیزې په دوران کې د استرالیا د میلبورن په ښار کې د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې آرچ بیشف یا سراسقف د دغه فرقې تر ټولو لوړ پوړی مذهبي مشر دی چې د کلیسا په انګړ کې پر کم عمره ماشومانو د جنسي تیري په جرم نیول کیږي او د دغه جرم په اساس د شپږو کلونو په حبس باندې محکوم شوی دی. ویان زیاته کړه چې د کاتولیک کلیسا به د هغو کسانو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه وکړي چې د دې فرقې د پادریانو لخوا پرې د تیرو کلونو په دوران کې جنسي تیري شوي وو.
At this time, together with the church in Australia, the Holy See confirms its closeness to the victims of sexual abuse.
هولي سي یا د کاتولیک فرقې مقدس مقام دا وخت د استرالیا د کلیساو د مشرانو سره یو ځای د دغو جرمونو له قربانیانو سره خپل نږدېوالی همدردي کوي. ژمنه کوي چې د باصلاحیته او مستعدو مذهبي چارواکو په همکارۍ به هغو پادریانو او یا راهبانو ته سزا ورکړي چې جنسي جرمونه کړي دي. د استرالیا د قانون له مخې کارډینال پیل به د 2022 میلادي کال یعنی 1401 لمریز کال کې په یو اتیا کلنۍ کې په ضمانت د خوشي کېدو مستحق وي او د فعلن لپاره د رومن کاتولیک په فرقه کې د کارډینال په توګه مذهبي موقف هم خوندي دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
یو شمیر افغان او پاکستانی چارواکي پلان لري دا لار به په دایمي توګه هم پرانیزي او هم سوداګرۍ ته به په دوه اړخیزه توګه پراختیا ورکړي. اوس مهال د غلام خان د بندر له لارې یوازې په کمه اندازه تجارتي مالونه انتقالیږي، خو عام خلک تاګ را تاګ نسی پر کولای. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
په دغه ناسته کې چې په غلام خان کې د ازغنتر دی خواته جوړه شوې و، د اسلام آباد لپاره افغان سفیر له اسلام آباد نه راغلو ځینو پاکستانی امنیتي منصبینو د خوست دولتي چارواکو او سوداګرو په کې ګډون درلود. د پاکستان د سرحدي ځواکونو دغه افسر کارنل شاهزاد چې د هغه هیواد په استازیتوب خبرې کولې وویل چې د خلکو پر مخ د غلام خان بندر پرانستل د دواړو هیوادونو غوښتنه ده او دا به په اقتصادي وده کې مهم رول ولري.
It will have more economic activity for the betterment of people living
د دلار پرانستل با د کرخه د دواړو غاړو اوسیدونکو لپاره اقتصادي پروزی موږ هیله لرو چې د اړینو اسانتیاو په برابرولو سره موږ ډیر ژر دل تراشو او رتونکو کې با د غلام خان ترمینل لاره ډیر راکړه ورکړه ولرو.
د اسلام آباد لپاره افغان سفیر او د خوست ولایت حکومتي او ملکی چارواکو په رسمي توګه د بندر د پرانستلو لپاره د چمتووالي په خاطر د کرخي د غړې ته د کمیسرۍ او ګمرک لو ودانۍ لیدنه هم وکړه. افغان سفیر عاطف مشال خبریالانو ته وویل چې د غلام خان بندر لارې د خلکو د تګ راتګ او په دوه اړخیزه توګه د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د دواړو حکومتونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی هم دی.
د لارې د خلاصېدو تنا تجارتي برخه نه د ترانزیت او د خلکو د راشه درشه د تاګ را تاګ د تسهیلاتو برابرېدل لپاره هم باید لازم کارونه وکړو. هغه څه چې پاکستانی حکومت پورې اړه لرله په غو مو کار کړی د غو خوانو مسایل خلاص کړي.
که څه هم لیوې مودې راهیسې د غلام خان بندر د سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستل شوی، خو توقع داده چې د خلکو پر مخ د دې لارې په خلاصون سره به اقتصاد لا وده او پرمختیا عمومي.
شاوخوا ولس کله مخکې پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د بندر د رسمي ترانزیت حکم ورکړی، خو لا تر اوسه عملی بڼه نه ده خپل کړی. د سوداګرۍ په برخه کې د افغان مسؤلینو په وینا غلام خان بندر د سپین بولدک او ترخم بندرونو په نسبت د پاکستان ستر تجارتي مرکز کراچۍ ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی. دی
نو چې کله د پنجاب نه زموږ مالونه بار شي د کراچۍ نه مال بار شي هغه مال چې غته رسیږي پېښور ته د کراچۍ مال د خوس له لارې کابل ته رسیږي دا څومره پارته په یو موټر کې تقریبا 100,000 پارته په کرایه کې.
غلام خان بندر په کال 2014 میلادي کې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې په بشپړه توګه وتړل شو، خو د شاوخوا یو نیم کال راهیسې په ډېره کمه اندازه پرې د سوداګریزو مالونو د انتقال لړۍ پیل شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. کندوز کې له تیرو څو کلو را په دې خوا د سویډن کمیټې د ګونګیانو لپاره د اشاروي ژبې د زده کړې ښوونځي جوړ کړی. دلته ګونګیانو ماشومانو ته لیک او اشاروي ژبه زده کیږي او له هغې وروسته په عادي ښوونځي کې په درېیم ټولګي کې زده کړو ته ادامه ورکوي. ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
مهریه او د هغې کمکی ورور محمد دواړه ګونګیان دي. دوی د سویډن کمیټې لخوا په جوړ شوي ښوونځي کې د اشارو ژبه او لیک زده کوي. استادان وایي چې مهریه به کال ته په عادي ښوونځي کې په درېیم ټولګي کې شامل کړي او نور زده کړې به وکړي. د مهریه پلار وایي چې لومړی ورسره په کورنۍ کې نورو خویندو ورونو په افهام او تفهیم کې ستونزه درلوده، خو اوس چې دوی له ښوونځي راځي خپله اشاروي ژبه مور خویندو ورونو ته هم زده کوي او په اسانۍ په خبره پوهېدی شي. اوس یې په کور کې نورو ته هم د اشارو ژبه زده کړې ده، ټول ورسره په خبره پوهېږي، خو مخکې د کور نور غړي په خبرو نه پوهېدل او زه ورسره اوس هم بلد نه یم. کله چې راته څه وایي د کور نور خلک راته ترجمه کوي. فیض محمد او کورنۍ دغه دوه اولادونو ته هغه وخت لا زوریږي چې کله په برقي او نورو خطرناکو وسایلو کې ګوتې وهي. د دوی غږ ناوري او ډیر ځلې د ټپي کېدو او زیانمن کېدو امکانات وي. د مهروي یو تن استاد یې اشاره ژباړلې وایي چې که په کور کې کشران په خبره پوه نشي نو لانجه یې ترلاسه چولو رسیږي. د مهروي مشره خور لیدا وایي چې ګونګیان په وړه خبره هم جنگ کوي، ځکه چې خلک په خپلو خبرو سم نشي پوهولی او یای خلک په اشارو نه پوي. ګونګیان په وړه خبره جنگ کوي، خو اوس چې مکتب ته ځي جنگ نه کوي، ځکه چې موږ ورسره په خبرو پوهیږو. د سویډن کمیټې لخوا په بیلابیلو ولسوالیو کې د ګونګیانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ شوي چې تقریبا 50 تنه پکې په زده کړو بوخت دي. احمد جواد عزیزی په کندوز کې د ګونګیانو استاد دی. هغه په خپل ژبه وایي چې په لومړیو کې ورته ستونزه وه چې اشاروي ژبه زده کړي، خو د وخت په تیریدو سره یې زده کړې هم وکړې او بیرته استاد شوی دی. اول چې ښوونځي ته راغلم په هیڅ نه پوهېدم، ورو ورو مې الف ب زده کړل او د اشارو ژبه چې مې زده کړه نو خپل نوم مې هم زده کړ چې زما نوم جواد دی.
ګونګیان د ټولنې هغه اوسیدونکي دي چې له عادي خلکو سره یې د افهام او تفهیم ستونزه وي. دوی په کورنۍ کې هم د پوهولو او پوهېدلو ستونزه لري. احمد جواد عزیزی د سویډن موسسې د ګونګیانو استاد دی. د غزوان په همدغه ښوونځي کې زده کړې کړي او بیرته پکې استاد شوی دی. زه د دوی په ژبه له دوی څخه مننه کوم چې له امریکا غږ تلویزیون سره یې مرکه وکړه.
جواد له امریکا غږ تلویزیون مننه کوي چې د دوی سره یې مرکه وکړه او خوشاله دی. د دوی د لاسونو خوځول د چکچکو په معنا دی، خو چکچکی غږ نه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن د لمانځلو په مناسبت د بم په چاودنه کې 100 تنه زخمیان شوي چې پکې 10 ماشومان وه. د زخمی سوو ماشومانو څخه یو ماشوم د پاکستان څخه جلال آباد ته د خپلواکۍ د ورځې و جشن ته میلمه راغلی و. د درې خبرونې خبریال ضیاءالرحمن حسرت د دې پیښې په اړه روغتون ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی. بشریار هغه ځوان دی چې د پاکستان څخه جلال آباد ته د خپلواکۍ د ورځې و جشن ته د خپل ماما کره میلمه راغلی و. بشریار خپل د ماما د زوی سره بازار ته ولاړ چې د خپلواکۍ د جشن لپاره بیرغ رانیسي، خو اوس په روغتون کې زخمی پروت دی. بشریار زخمی سو، بیا هم بیرغ یې په لاس کې و. بشریار چې زخمی پروت دی د د احساس د وطن د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو او د بیرغ د رانیولو په حق له داسې دی. دا ماشوم چې په پښو کې زخمی سوی اوس د خپل ماما د زوی سره یو ځای په روغتون کې بستر دی. داود شیرزاد چې د زخمی ماشوم ماما دی.
ولا زیات گفتم شان ما پیسې می خواستم که ما مهرم برنګ چیزا می خریم نمیدادم از خانزاده ما سپاری سه وزینا د دستشان نکسلی کش کردن که ما مهرم و چی میکن برشان گفت با ما گفتن این خانزاده ام که بچه پیسې می تلم که به ما برم و طلای چیزا بخریم. گفتمش که وقت نا وقت است 12 بجه روز بودن شما خیر است ولی نام تان بخورید با پسند نام امرتان میرم. ولی اینا گفتن که خیر ما پیسه پیدا کردیم مگه نمیتیم ما پیسه گرفتیم ما میرم اینا برای خود میخریم. همی پین دادا قنا شده بود تیر نشده بودن که اول آمدن که زخمی شدن.
د ننګرهار ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د زخمیانو شمیر 122 ملکی کسان و چې دیشه پکې ماشومان و. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په ولایت کې امنیتي قواو و نسوای کړی چې شپاړس شخصي و ماینونه شند کړي. قدرمنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.